السلام علیکم دی ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونې ته خراغلست د خبرونه په خبرونو پیلو پس پین بولده که ده طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنز لنخطی یو او رزروس ده پاکستانی چارواکو ده لاره بنده کرده ده پرونه جگره ده تلفاتو پا اره کره معلومات نشته خو پر طولانیز و شبکو پا خبروشویو ویدیوگانو که خکاری چه دو پاکستانی سرتیری ده یو وصلوال پر دازو لگیگی ده طالبانو ده حکومت ویان زبیه الله مجاهد نن آزاده رادیو تویل چه حل تا لویا جگره نه بلکه یو کچنه پیخ شوی او دوارو لورو حل کرده د کورنۍ چارو وزارت ویان بیا ازادي رادیو ته ویل چې د پیښې د عواملو په اړه پلټنې روانې دي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتونبایوا د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم له سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور سره په کتنه کې د قانونو د سکتور او بیرته راستنو شویو افغانانو په اړه خبرې کړي. شهاب الدین دلاور د راستنېدونکو کډوالو د کمیسیون مشري هم کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه نن په یو بیان کې وویل میرمن اوتونبایوا د ټولو هغو افغانانو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه چې هیواد ته راستنه شوي دي. د طالبانو د حکومت د رسمي خبري آژانس باختر د راپور له مخې د یونامه مشرې هیله څرګنده کړه چې راستنه شوي افغان کډوال به د افغانستان په وده او پرمختګ کې ونډه واخلي. فرانسیا او برتانیا نن هغه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې یې د دواړو هیواد دا دواړه هیوادونه له فرانسې څخه په وړو کښتیو کې برتانیا ته د کډوالو د اوښتو مخنیوی کوي. دواړه هیوادونه برتانیا ته د کډوالو د اوښتو پر سر چې ډیری افغانان هم پکې دي له کلونو راهیسې لانجه لري. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت وایي د دوه اړخیزې موافقې له مخې برتانیا به فرانسې ته د 2022 او 2023 کلونو لپاره نږدې 15 میلیون ډالر ورکوي څو په خپلو شمالي سواحلو کې امنیتي ګزمې 40% زیاتې کړي. لندن او پاریس دا موافقه هم کړې چې تخنیکی او بشري امکانات به ځانګړي کوي څو د فرانسې په سواحلو کې د غیر قانوني خوځښتونو د تفتیش کنټرول او کشف چارې سمبال کړي. د ایران سپاه پاسداران ځواک د عراق د شمال په کوردمیشته سیمه کې ځینې اهداف ویشتلي دي. د ایرنا، تسنیم او فارس په ګډون خبري آژانسونو چې له سپاه پاسداران سره تړلي دي راپور ورکړی چې د عراق د کوردانو په سیمه کې د تروریستي ډلو مرکزونه د میزایلونو او درونونو په حملو کې په نښه شوي دي. د عراق د شمالي ښار کوی ښاروال طارق حیدري ویلي چې د کوردانو د سیمې مرکز اربیل ته نږدې په دې ښار کې د ایرانی کردانو د یو ګوند پر مرکزی دفتر په برید کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او لس نور ټپیان دي. اسوشیتد پرس خبری آژانس د ایران د کردستان د ډیموکراتیک ګوند د یو امنیتي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې وایي په دې حمله کې د ګوند غړو ته تلفات اوښتي خو په دې اړه یې جزیات نه دي ورکړي. د چارواکي له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده نو ځکه یې د خپل نوم له ښودلو ډډه وکړه. دا ګوند چې په تبعید کې دی د 1999 کال له اسلامي انقلاب وروسته د ایران د حکومت پر ضد وسلواله مبارزه کوي. او په داسې حال کې چې د متحدو ایالاتونو او چین ترمنځ اړیکې خورا ترینګلې شوي ولسمشر جو بایدن نن له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره وکتل. امریکا او چین د تایوان له مسلې نیولې تر سوداګرۍ پورې د بېلابېلو مسایلو پر سر اختلاف لري. بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه له غوره کېدو وروسته نن د لومړي ځل لپاره د اندونیزیا په بالي ټاپو کې د نړۍ د شلو لویو صنعتي هیوادونو د سرمشریزه له پیل کېدو مخکې له شي سره وکتل. د جیشل سرمشریزه سبا سه شنبه پیلېږي او تمه ده چې پر دې غونډه به پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د رامنځته شوي کړکېچ سیوری خپور وي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل خپرېږي. په سپین بولدک کې له پرونۍ نښتې وروسته پاکستاني چارواکو دا لاره بنده کړې ده. طالب چارواکي وایي چې ستونزه اوس حل شوې.
هلته بیروبار او ازدحام ډېر وي، کله کله ستونزه جوړه شي، نو په دې وجه محلي سطح باندې ستونزه ده، لویه سوې نه ده او بېرته کنټرول شوې ده.
د کندهار یو شمیر اوسیدونکي غوښتنه کوي چې د دې لارې ستونزې باید ژر تر ژره حل شي.
کوم مشکل دغه دی چې یاج پر مخ باندې د لار یاج خلاص نو دا غواړم چې مشکلات حل شي.
په کابل کې د لومړنۍ واورې لکبله ل اندېښنو خبرو او په دې اړه په یو بل راپور کې د برفي د مېلمستیاو پر دود خبرې کوو.
چې غریب خان واسوک چې وو یو په سبا اخیسته هغه بلاندې کو نو په دې واورو په ورځ باندې بیا نو دوی به دا خوړله.
پر خځو د طالبانو لخوا د لګیدلو محدودیتونو د دوام پر وړاندې د خځو غبرګونونو او اندېښنو ته هم کتنه کوو.
لغه وخت چې دی قدرت نیولای دی خو ځم تر دې د شو زیات او حکومت او مکتوبونه صدر کړی چې ټول د خځو د حقونو د محدودیت په اړه.
په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او تاندې څنګه خبريږي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ساس کوربم د ټکنیکی چارو لارښوونه میر احمد صفای کوي. ورزو لمړی موضوع ته په کندهار کې د سپین بولدک چمن دروازه لپاره نه ختی ورسته تړل شوی. ځای اوسیدونکو وای پرون دوه ځله غرمه او مازیګر د طالبانو او پاکستانی ملیشو ترمنځ دزې وشوي خو اوس آرامي ده. طالبانو چارواکي بیا دا یو عادی پیښه بولی او وای د ستونزې د حل لپاره خبرې او هڅې روانې دي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې دوه ویډیوګانې خپرې شوې او د حقیقي چې په سپین بولدک د پرونی نښتې دي. دا ویډیوګانې په خپل وختوګه نه دي تایید شوې. په دې اړه جزئیات د امید زهیرمل پراپور کې.
په کندهار کې د سپین بولدک چمن په دروازه د طالبانو او پاکستانی ملیشو ترمنځ د پرونی نښتې اصلي انګیزه لا هم معلومه نه ده. خود دې پیخي ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو خبرې شوې. دا ویډیوګانې چې لا په رسمي ډول یو لوري هم نه دي تایید کړي خي چې د طالبانو په منځ کې ولاړ شخص په پاکستانی ملیشو ډزې کوي او وروسته نه خطا پیلېږي. لا د دې ډزو د مرجوب له کرشمیر معلوم نه دي، خو هغه ویډیوګانو کې چې ادعا کیږي د همدې نختی دي لیدل کیږي چې دوه پاکستانی ملیشا په مرمیو لګیږي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل حال تلویه جګړه نه ده شوی او په سیمه ایزه کچه یو کوچنی پیخه شوی.
کله کله داسې سوی تفاهمات پیخیږي په پولو باندې او کله په دروازو کې، ځکه ته بیروبارو ازدحام ډېر وي، کله کله ستونزه جوړه شي، نو په دې وجه محلي سطح باندې ستونزه ده، لویه سوې نه ده، بېرته کمپل شوې ده. دواړو غواړو مشران
د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت وایان عبدالنافی ټکور هم ازادي رادیو ته وویل جګړه د دوی او د پاکستانی سرحدي عسکرو ترمنځ د غلط فهمۍ پایله وا او سیړنې روانې دي چې اسلامي لیدسو. خو په ښکاره د اپي خداسې محل کېږي چې پورسیو کې په ډیورنډ کرخا د پاکستانی عسکرو لخوا له افغانانو سره د ناسم چلند راپورونه او ویډیوګانې خبريږي. همدا ډول په پاکستان کې دننه هم د افغان کډوالو د زورولو او نیولو راپورونه شته. هغه څه چې د طالبانو د بهرنۍ او چارو وزارت خبرګون خودو ته اړوست او له پاکستاني وغوښتل چې د دې کارونو مخه ونیسي. که څه هم طالبان وایي یوازې پرون غرمه د یو نیم ساعت لپاره د دواړو خواو ترمنځ ډزې شوي، خو ځایي خلکو بیا ازادي رادیو ته وویل پرون مازدیګر هم د دواړو خواو ترمنځ ډزې تبادله شوې. د پیښې په سیمه کې یو شخص چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل له پرون راهیسې د لاره د خلکو او موټرو پر مخ تړل شوې ده.
دا و چې مازیګر بیا یې څو ټکان سره وکړل، خیر او خیرت اوس خو مشکل نشته، دروازه لا بند ده.
د پاکستان حکومت او پوز لا په دې اړه رسمي خبرګون نه دی ښودلی. د سپین بولدک چمن په دروازې چې خلاصوي پورزنی ډول زرګونه افغانان له ډیورنډ کرښې پورې غاړي اوړي او یا هم افغانستان ته راځي. له دې وړاندې هم په دې دروازه څو ځله د طالبانو او پاکستانی ملیشو ترمنځ جګړې شوې چې وروسته بیا تر یوې مودې دا لاره د خلکو پر مخ تړل شوې.
و اموریدل چې په کندهار کې د سپین بولدک چمن دروازه وروسته له هغه تړل شوې ده چې پرون د طالبانو د وسلوالو او د پاکستانی ملیشو ترمنځ نښته وشوه. په کوټه کې د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال ایوب ترین چې دا موضوع تعقیب کړې ده د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی او ترې اورو چې د پاکستان ملیشا پاوز او سیمه ایز چارواکي په دې اړه څه وایي. ترین صاحب
ډېر مننه ټکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو په خپل ریپورت کې هم ویلې چې دا پوله چې دا هغه د پرون ورځې راهیسې بند ده، خو اوس څه ګړی له مخه چې چمن کې ما هلته خبرې وکړې نو دی وایي چې د پاکستان او افغانستان چې کوم سرحدي چارواکي دی هغه په دې سلاسوي دي چې د نن مازګر یعنی د درو بجو څخه به د شپږو بجو پورې دغه پوله خلاص کړی دی یوازې د خلکو لپاره چې هغه پاکستانیانو هلته په بیش کې یعنی په افغانستان کې پاتې شوي وو یا هم افغانانو چې دلته په چمن کې پاتې شوي وو پرون ورځ چې کله پوله بنده شوه نو دې خلکو ته اجازه ورکړې ده چې دوی خپل هیواد ته واوړي او راواوړي او بل خوا چې نن ټوله ورځ چې وو هغه پوله بنده وه د پولې خوا ته عامو خلکو ته ورتلو اجازه وه او دغه ډول چې کوم تجار دی هغو ته هم دا اجازه نه وه چې دوی پولې ته ولاړ شي او بل خوا چې د چمن کم تجار دی هغه هم دا غوښتنه کړې ده چې په کار دی طالب چارواکي او د پاکستان سرحدي قواوې چې دی په چمن کې هغه سرکښینی او د دې مسلې یا د دې ستونزې یو داسې حل راوباسي چې د همیش لپاره دغه سرحدي تاوتریخوالی چې رامنځته کیږي هغه په کار دی چې حل سي ځکه چې پاکستانی چارواکي وایي چې کم کس چې وو هغه چې پرون د ډزې کړې وې پر سرحدي عسکرو باندې په کار دی چې طالب چارواکي هغه ونیسي او پاکستان ته ور لاس ورکي او چې ترڅو د طالبان لخوا دا کار نه وي سوی دی دا وایي چې تراغه وخت پورې به دوی خپل پوله بند ساتي خو دا هم اطلاعه چې اوس یعنی په مازګر کې د پاکستان سرحدي چارواکي او د افغانستان سرحدي چارواکي چې د داغو به یو غونډه کیږي هغه ته چې فلیګ میټینګ هم وایي نو په دې کې به د پردیشانو باندې خبره کوي خو تر اوسه دا غونډه نه ده شو سوی البته د دواړو خواو څخه د خلکو د په خاص توګه د تجارو هغه پر حکومتونو باندې زیات فشار دی چې دا لار خلاصي ځکه چې یو اړخ ته د پاکستان لخوا نوده میوه او د نور په تجارتي سامانو بار کنټینران لاریان چې دا غوش میره په سلګونو د هغه ولاړې دي دغه ډول د افغانستان څخه د کندهار د هلمند چې کوم انار روان دي د پاکستان په لور نو هغه هم په بیش یا د بولدک خوا ته درېدلې دي دلته تجار دا وایي چې د دې څخه زموږ لوی نقصان کیږي او د دې سره سره د افغان چې کوم کروندګر دي دا غوړ ډېر زیات نقصان کیږي د غوښتنه لري چې دغه ستونزه چې د هغه د خبرو د لارې اله اواره سي خو د پاکستان لخوا چې کوم چارواکي دي هغه هم داس معلومیږي چې اوس ودې ته جوګسوي دي او داغه نتیجه دا ده چې دوی سم د لاس یعنی د درو بجو سره د پاکستان د وخت مطابق تر شپږ بجو لار خلاص کړه دا خلک لپاره چې هغه دلته بند پاتې وو خو دوی هله سرګند کړه دا چې داغه ستونزه د خبر لپاره به ډیر ژر اواره کړي
ډیره زیاته مننه د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال ایوب ترینو چې د سپین بولدک چمن پر دروازه پرونی نخته ورسته د پاکستانی چارواکو د څرګندونو جزئیات اورول
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
په کابل کې بیګا د 401 هجری مریض کال لمړنۍ واور ووریده که څه هم د واورې دا ورخت ډیر وخت لپاره نو خو کابل خاریان ویل ډیر وخت مخکې د واورې ورېدو او د ژمی راتک اندېښمن کړی دي ځکه د دوی په وینا اقتصادي وضعیت ښه نه دی او د سونګ توکوبای هم د تیرو کلونو پرتله لوړې دي خاطر پردیس د موضوع نور تفصیل اوروي
کابلیان متل کبی وای کابل د بیزر وی خو به واوری دی نوی تیر شپه په کابل کې د نګ دی 2 ساعتونو لپاره واورو وریده دا په کابل کې د 401 مریض کال لمړنۍ واوروه یو شمیر کابل خاریانو د واوري په وریدو خوشالۍ ښکاره کړي او اکسونه د خپل ټولنیزو رسنیو په پاڼو خبره کړي خو یو شمیر بیا چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی اندېښمن دي چې ژمی له وخت مخکې راغی او د خپل کورونو د تودولو لپاره څه نه لري دوی دا هم وای چې د سونتو کوبې د تیرو کلونو په پرتله ډېر لوړې دي د کابل ښار دوه تنو سیدونکو احمد ګل او نصیر ازادي رډیو ته وویل
دا د خیره د جمی اوله واوره مو ګرځیدله کومه تاسو باندې چې منګه ورته ډېر خفای وو په دې خاطر چې د جمی هیڅ امکانات نه لرو نم تر اوسه خاصه خستې نم زغاله خستې دی او نه خستلای سو په دې وجه چې بیکاری ده امکانات نشته نو مزدوري نشته چې مزدوري وکړو
تیر شپه په کابل کې د سګنی جمی لمړی واور وشول موږ د واوري ورخت خوشاله یو ولې د ښنی مو د سګنی جمی تیرې دوت دي موږ او پټوله کې د کابل ښار او یا هم د افغانستان د یو خصي موسیدونکو چې سګنی جمی په ټولو د پاره ډیر سخت تمام شي ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت د په خبره ډیر خراب شوه هیڅ څوک نشي کولای چې په یو وخت کې د هم خپل کورنۍ ته خوراکي مواد برابر کړي او هم د کورونو ته دولو لپاره امکانات برابر کړي.
دا څرګندونه داسې مهال دي چې مخکې لدی بیلابیلو نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې پر روان جمع کې د خلکو وضعیت لستونز سره مخ بللی او اندښنې پرې خودلې ده. خو دوی د مرستو ژمنې هم کړې دي. تازه د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي پر رسیدو سره د افغانستان په لریو پرتو سیمو کې د 2000 ټنو خوراکي توکو د زیرمه کولو اعلان کړی او ویلي دي چې دا لړۍ دوام لري. کابل خاریانوی دا مهال دی اوټن ډبرو سکرو به له 900 افغانۍ نیولې تر 2000 پورې ده او یو خروار لرګي لا 2000 به تر 1000 افغانۍ پورې دي. د غشاند خوراکي توکو به هم لوړې دي. د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد د شنبه په ورځ ازادي رډیو ته ویلی وو دوی هڅه کوي چې د ژمي پراتک سره اړمنو بیوزلو کسانو سره د سون توکو خوراکي توکو د غشاند درملو په برخه کې مرستي وکړي. د یادونه ده چې همدا روانه لمریزه میاشت طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره وویل چې د دوی د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د یوې ځانګړې کمیټې لمخې پریکړه شوې چې د کابل په څلور زونونو کې څلور سوټونه د ډبرو سکر ځای پر ځای کړي. د دغه اعلامیې پر بنسټ د کابل په خاریانو د ذخیره شویو ډبرو سکرو هر ټن باید 9000 افغانۍ وپلورل شي. خو کابل خاریانو هغه مهال ازادي رډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت د اقدام ته هم خبرګون خودلای وو او ویلي وو چې دا به لوړه ده.
د کابل لومړی واوره او د کابلیانو اندېښنې برفي کول د افغانانو ترمنځ یو پخوانی دود دی چې هر ځل په لومړی ځل د واورې لورې دو سره ملګری او خپلوان په یو او بل زیری کوي. یو شمیر کابل خاریان وای سکالې هم د لومړی واورې په ورې دو سره خپل ملګرو ته په پاکټ کې د واورې په وروړلو یا د پیغام په لګولو سره هغوی برفي کړی دي. خو یو شمیر نور بیا وایي چې سکال د خپل اقتصادي ستونزو په فکر کې دي.
برفي کول په موږ ملمستیا پتاسي له پخوا وختونو راهیسې په افغانستان په ځانګړي ډول د کابلیانو ترمنځ د لومړی واورې اورېدل په دې پیغام سره منزل کیږي. نوریا سلطانی وای کله چې ولیدل د څه کال لومړی واوره وریږي د خپل ورور کورنۍ برفي کړه.
کله مې چې ولیدل واوره ووري لګ واوره مې پاکټ کې واچوله او ورور مې او ورندار مې برفي کړل. ان شاء الله چې یو خور وا بر باندې خوري او هیله لرم چې بل نه راکړي.
اوس چې ټکنالوژي پرمختګ کړی د برفي کولو دود هم ورسره لږ څه بدل شوی او یو شمیر ملګري خپل نور دوستانو او خپلوانو ته د برېښنايي پیغام په لګولو سره هغوی برفي کوي. کابل میشتي الدا ازادي راډیو ته وویل
تیر شپه مې چې کله د واوري اورېدو په اړه دوستانو ته پیغام وکړ چا ځواب را نه کړ.
دا او نور ژمنی دودونه په تیر کې په کابل کې څه ډول عملي کېدل او د کورنۍ لپاره یې څه پیغام درلود. د کابل ښار اوسیدونکي افندی سنگر پتیر کې په کابل کې د دې دوت پاړه وای
نو کله بچی دا نوی واور وسله نو زمونږ انډیوالان به خپلوانو ته د برفي په نامه باندې به د غواور په پاکټ کې وشي کې ورته واچول او د غکور به ټک ټک به ورته ویل چې مبارک مو شه. نو په غبانې میمانی ووختله چې غریب او خان واسوک چې وو یو په سبا اخیسته غو بلاندې کو نو پتا دی واور په ورځ باندې بیان او دی به دا خورله.
خو کار چې ورستی څو کاله په کابل کې د برفي کولو یا هم برفي کېدلو دود د تیرو کلونو په شان نه دی پاتې. په ځانګړي ډول په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې وروسته چې خلک خورا ډیر بې وزلي شوي دي. کابل میشتې بنفشوای
کله به چې وړاندې په لومړي ځل واوره وشوه موږ باندې مانځله خو سا کال واوره ورېدل د تیر په څیر خوند نه لري ځکه خلک خفه دي او تر اوسه ان په ژمي کې سونتو کې نه لري.
کابل ښار کې تیر شپه د ژمي لومړی واوره وشوه خو یو شمیر په خوانی کابل میشتي چې تیر کې به یو واوره ورېدل منزل اوس د دې دودونو د منظرو په ځای په دې فکر کې دي چې دا سخت ژمی به په څه ستونزو سره تیروي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو خو سورزو نړیوالو مسایلو ته. د ترکیه حکومت تور لګولې چې د هیواد په استانبول ښار کې پرونی حمله د پی کی کی یا د کوردستان د کارګرانو د ګوند د یوې غړې لخوا شوې ده. د هیواد د کورنیو چارو وزیر وای د دې پیښې غچ به واخلي. د موضوع جزئیات عصمت څاروان وړاندې کوي.
د ترکی پولیسو د استانبول ښار په توریستي برخه کې د پرونی چاودنې په تړاو یو تن نیولی دی. په چاودنې کې چې د استانبول په استقلال واټ کې وشوه لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. د ترکیې دولتي تلویزیون ټی آر ټی نن دوشنبه د خپل هیواد د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو په قول وویل پولیسو یو تن چې په استقلال واټ کې بم ایښی و نیولی دی. د دې راپور له مخې نیول شوی کس د کردستان په کارګرانو ګوند یا پیکیکی پوری تړلی دی. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ښاغلی سویلو ویلي چې د دې پیښې بدل به له دغه ګونده واخلي. په پرونۍ چاودنه کې یو اتیا تنه نور ژوبل شوي. د ترکیې چارواکو دا پیښه تروریستي حمله بللې ده. د ترکیې حکومت په لومړي سر کې ویلي و چې د استانبول پولیس ګمان کوي چې په دې چاودنه کې یوه ښځه لاس لري. د دغه هیواد ولسمشر رجب طیب اردوغان هم ویلي و چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په استانبول کې حمله کوونکې یوه ښځه وه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د جی شل سرمشیزې لپاره اندونیزیا ته روان و تر سفر مخکې په یوه تلویزیوني بیان کې د پیښې په اړه وویل تر هر څه مخکې غواړي چې د هغو کسانو سره خپله خواخوږي څرګنده کړي چې د استقلال واټ په بمی برید کې وژل شوي او د هغو کسانو لپاره چې ټپیان شوي د ژر ښه کېدو هیله لري. په ترکیه کې د 2015 او 2018 کلونو ترمنځ د داعش له لوري خونړۍ چاودنې کېږي. په دغو چاودنو کې د ترکیې شاوخوا 1500 امنیتي ځواکونه او عام خلک ووژل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
یو شمیر خزینه فعالانی وایي چې د طالبانو حکومت خپل بقا د خزو د حقونو او ازادۍ په محدودولو کې ویني. د دوی په باور په تیر یو کال کې هغه حکومتونه او امرونه چې د دوی لخوا ورکړل شوی ډیری د میرمنو د ازادۍ حقونو او د دوی د نورو فعالیتونو پر محدودولو متمرکز وو، چې دا کار له اسلام سره البته له اسلام څخه د دوی ناسم تفسیر او تعبیر ښیي.
په تیر یو اونۍ کې په کابل کې درې معترضه میرمنې نیول شوې دي. هغه میرمنې چې د خپلو حقونو د ټینګښت او ازادېدو لپاره په واټونو او کله کله هم د طالبانو له ویرې په سرپټو ځایونو کې اعتراضونه کول. د دغه معترضه نیول شویو میرمنو د کورنۍ غړي او همکاران ادعا کوي چې دوی د طالبانو لخوا نیول شوي. هغه ادعا چې طالبانو بیا پاړه څه نه دي ویلي. اوس یو شمېر ښځینه فعالانې وایي طالبان د ښځو له فعالیته ویره لري او دا د دوی په خبره د خپل حکومت بقا د میرمنو د ازادیو او حقوقو په محدود کولو کې ویني. په تیر جمهوریت نظام کې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون د خزو په برخه کې کمشنر شبنم صالحی د طالبان حکومت تورنوي چې د خزو په ضد دی.
لغه وخت چې د قدرت نیولای دی هوځو زم تر دې د شو زیات او حکومت او مکتوبونه صدر کړی چې ټول د خزو د حقوقو د محدودیت په اړه لدیس خمان میسم اساسا د طالبانو تفکر د خزو پر ضد او لبل خاطی د خزو لو احتیاط د خزو لا فعالیت نه ویره لري په دې خاطر چې خزي ټولنیز فعالیتونه ولري خزي سیاسي فعالیتونه ولري بیا د دې بقار ډیره زیاتره لنډي.
په افغانستان کې د ولسی جرګې پخوانی غړي شینکی کډوخیل بیا د طالبانو دغه کړنه له اسلام نه د دوی ناسم اخیست په ګوته کوي. هغه کډوخیل وای د افغانستان نیم نفوس میرمنې جوړوي او طالبان نشي کولای په دا شان پالیسي سره د دوی ونده په سیاست، اقتصاد او ټولنیزو برخو کې کم رنګ کړي.
هغه محدودیتونه چې فعلا افغان میرمنو نجونو ته د وزارت ایجاد کړي دا مطلق دی دوی له اسلام څخه به خبري هم درنګ دي. دوی شخصي تنگ نظری د ښځو په وړاندې باندې دی. دا یو مسله ده. دوه مسله بدون شک دی فکر کوي چې د خپل حاکمیت دوام لپاره نو هغه د مینې فوچ افغان میرمنې او نجونې دي په نوم د شریعت او اسلام باندې له صحنې څخه حذف شي.
پر افغان ښځو د دغو محدودیتونو پر دوام په یو تازه اقدام کې د طالبانو حکومت ښځې له تفریحي پارکونو منع کړي چې دغه کړنې د نړیوالو لخوا له توندو غبرګونونو سره مخ شوې. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد بیا وایي چې دوی د ټولو افغانانو ازادي د شریعت او اسلام په چوکاټ کې ټینګه کړې.
د شریعت په لور د اسلام د دین په لور بشري حقوق منل شوی دي. هغه د ټولو خلکو شې دغه تضمین دي ستونزه نسته. اسلامي امارت له خپل خوا هم د خلکو حقوق ته ژمن ده او خلک په امن کې دي. خلک سوکاله دي، بل جګړو وتلي دي، ستونزو ته رسیدګي ورځ په ورځ کیږي.
له یو کال زیات وخت وشو چې طالبانو لشپګم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د خونځیو دروازې تړلې دي. له شری محرم پرته په لری واټن د خزو په سفر بندیزونه لګولي او کله ناکله د حجاب د نمراتولو په بهانه په هنتون ته د نجونو د تک مخه هم نیولې ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه جانز هاپکینز په هنتون په راپور کې ویلي چې د طالبانو لولوري په میرمنو د سفر محدودیتونو دوی خپل دند ته د تک پر مهال لستون سره مخ کړي او په دغه وضعیت کې د میرمنو لاسرسي روغتیایي اسانتیا او ته هم لستون سره مخ شوي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
زموږ غاګل ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار لوو د مخام تر وو ورځې د اونې خبريږي. شیبه وروسته قدرمن اوریدونکو ستاسو غږیز پیغامونه چې ازادي راډیو ته مو را استولې دي هم له اوریدونکو سره شریکو. خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور واوري. د کندهار ولایت د سپین بولدک چمن دروازه نن د دوهمې ورځې لپاره له هم د مسافرو پر مخ تړلې ده. په دې اړه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل. پر دې لار اتلونکي مسافر او سوداګر د ستونزو د دایمي حل غوښتنه کوي. د چمن دروازه پاکستان وروسته له هغه د افغان مسافرو پر مخ بند کړ چې د افغانستان لوري ته یو ولاړ کس پر پاکستانی ملیشو ډزې وکړي او وروسته لنډمهاله نښته وشوه.
د یکشنبه په ورځ غرمه د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان له طرفه په دروازه کې ولاړ کس په پاکستانی ملیشو ډزې وکړې چې له امله یې انشته رامنځته شوه. د یو شمیر سرچینو په خبره په دغه نشته کې یو پاکستانی سرتیری وجل سوی او دوه نور چپیان دي. له پیښې سمدستي وروسته پاکستان د افغان مسافرو په وړاندې د سپین بولدک چمن دروازه وتړله. پر دغه لار پاکستان ته تلونکي دوه مسافر کریم لاغه او عبدالباری وایي پاکستان دي نور د افغان مسافرو په وړاندې خپل ناسم چلند بدل او له افغانانو سره دي د ښه ګاونډیتوب د اصل مخې چلند وکړي.
چې دغه لار یا سم خلاص یا سم بند شي د دې تم ډیر ضرورلونه کې حالات دي. تبادله کوم مشکل دغه دی چې یا جبر مخ بند شي دغه لار یا دې خلاص موږ غواړو چې دا مشکلات حل شي چې موږ څه ګرای لاسو څه څه باندې ډیر مشکل دی ورته او دا مشکل زموږ د حل شي ځکه چې زنانیم زویزه د کیږي پر دې لار ماشومانم بيزه د کیږي زویزه بيزه د کیږي موږ ډیر ضرورلونه حالات دي.
د سپین بولدک چمن پر دروازه هر ورځ زرګونه کاروباریان، ناروغان او نور مسافر تګ راتګ کوي چې ډیری مهال افغانان پر دغه لار د پاکستانی عسکرو د ناسم چلند څخه شکایت کوي. په دې وروستیو کې هم پر ډیورین کرښه د پاکستانی عسکرو لخوا له افغانانو سره د ناسم چلند راپورونه او ویډیوګانې خپرې شوي. د سپین بولدک چمن ترمن د سوداګریزو توکو دوه کاروباریان سمیع الله او محمد رمضان غوښتنه کوي چې په دایمي ډول دي د یاد لارې ستونزې حل او دواړه حکومتونه دی ورته اجمن پاتې شي.
دا غوښتنې لرم د دواړو طرفو د دواړو حکومتونو سره چې زموږ د غدار څومره کم د زموږ ولس اوړي او راوړي یا د کاروبارونو لري یا دوړي لري یا جوړ یا نه جوړ دا دوړي لري د دوړو حکومت وسه زموږ د خاص زموږ د دی ولس کدي سکریه ولای ظلم سره کوي وایي بار بار مجل دیږي وایي هم شفاور سهم ورتګایږي الانګز موږ د من زموږ د خوند سره
د دوی وادونه دی بای چې په دی باندې څغور وسه د چمن د خاصه موږ ته پر پدلار ډیره تکلیف دي شنخته کار لرو سوځه چې کینګونه کیږي چې شنخته کاش کار وکړي.
پاکستانی لوري تر اوسه د سپین بولدک ولسوالۍ د پرونی پیښې په اړه تفسیر نه کړي خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د والی دفتر رسنیو ته په استول سوي پیغام کې ویلي چې پیښه د سوی تفاهم له امله رامنځته شوې او دوی د چمن دروازې د پرانستلو په برخه کې له پاکستانی لوري سره په خبرو بوختي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد حسین میجما د هلمند د سنگین د ولسوالۍ څخه زه په دواړو کښې باندې مایو بیم باید دغه ماشینه پر وخت باندې راکړه سي او مستبد د کورو د اسرایو زمینه برابره سي. موږ د بل په کورو کې ژوند ګزاره کوو د کریې په اسرایو کې بیا د طالبانو مشران څه موږ دغه غواړو چې موږ ته د اسرایو د ځایو زمینه برابره کړي. له ازادۍ راډیو څخه دا مننه ده چې موږ دغه د طالبانو د مشرانو پورې ورسوو. السلام علیکم.
د ازادۍ کارکونکو ته سلامونه وایم. کومه کونه چې راځي موږ غریب خلکو ته نه رسیږي او ډېر خلک اخلي چې هغه موټر هم لري هغه هم لري د ساره ځم نه والله هېڅ یعنې یو کومک هم نهیسته زما د اشاد ولایت نه تماس کړم سره او دا که د نورو کسانو ته ورسي هغه ډېره ښه ده.
دوستی تا سلام رادیوی آزادی تا سلام خودم خوشحال و کامیاب لر از دگروال آیات الله احمدی رات نمی زمد تر که اول مو به یو مشکل ده مو خوش پینگیری خیلی که پینزاوی اکلن سرایم از ازایر ده وقت سای منصبم تا تقاودم نر کیوی چی پدو کی و توجه و پسرای چی دوش بیانو در طولی پیسی پر تقاود مصرفی. دوام دغه د پاکستان مورید کې می داسې نظر در لوگ دا چې ما به هغه دی دغه دی موږ مهاجر هلته ډېر په تکلیفي وي ډېر بیا به بېعزته کوي دا خو حالا که د یوه افغان نفس ومیني چې یو افغان د خارج کې سپک شي یا د بېعزتي ورته وشي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي رادیو خبرونه اوري 4 بجې او 13 دقیقې شوې را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې چې شیبه ورسته د ازادي رادیو 19 پروګرامونه خبرو چې لومړی به د سپورت نړۍ ځنګړی پروګرام اوري او ورپسې تاند څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې په موکري خبرونو ته سپین بولدک کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ لنخت یو ورځ وروسته پاکستانی چارواکو د لاره بند کړی ده. د پرونی جګړې د تلفاتو په اړه کره معلومات نشته خو پر ټولنیزو شبکو په خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې دوه پاکستانی سرتیری د یو وسلوال په ډزو لګیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته ویل چې هلته لویه جګړه نه بلکې یو کوچنۍ پیښه شوې وه او دواړو لورو حل کړې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور بیا ازادۍ راډیو ته ویل چې د پیښې د عواملو په اړه پلټنې روانې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتونبایو د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم له سرپرست وزیر شهابالدین دلاور سره په کتنه کې د قانونو د سکتور او بیرته راستنیو شویو افغانانو په اړه خبرې کړي. کاغلی دلاور د راستنیدونکو کډوالو د کمیسیون مشري هم کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما نن په یو بیان کې وویل میرمن اوتونبایو د ټولو هغو افغانانو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه کړې چې هیواد ته ستانه شوي دي. د طالبانو د حکومت د رسمي خبري اژانس بختر د راپور له مخې د یونما مشر هیله څرګنده کړې چې راستانه شوي افغان کډوال به د هیواد په وده او پرمختګ کې ونډه واخلي. فرانسې او برتانیا نن هغه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې دواړه هیوادونه له فرانسې څخه په وړو کښتیو کې برتانیا ته د کډوالو د اوښتو مخنیوی کوي. دواړه هیوادونه برتانیا ته د کډوالو د اوښتو پر سر چې ډیر افغانان هم پکې دي له کلونو راهیسې لانجه لري. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت وایي د دوه اړخیزې موافقې له مخې برتانیا به فرانسې ته د 2022 او 2023 کلونو لپاره نږدې 15 میلیون ډالر ورکوي څو په خپلو شمالي سواحلو کې امنیتي ګزمې 40% زیاتې کړي. لندن او پاریس دا موافقه هم کړې ده چې تخنیکي او بشري امکانات به ځانګړي کوي څو د فرانسې په سواحلو کې د غیر قانوني خوځښتونو د تفتیش، کنټرول او کشف چارې سنبال کړي. د ایران سپاه پاسداران ځواک د عراق د شمال په کورد میشته سیمه کې ځینې اهداف ویشتلی دي. د ایرنا، تسنیم او فارس په ګډون خبری آژانسونو چې له سپاه پاسداران سره تړلی دي راپور ورکړی چې د عراق د کردانو په سیمه کې د تروریستي ډلو مرکزونه د میزایلونو او درونونو په حملو کې په نښه شوي دي. د عراق د شمالي ښار کوی ښاروال طارق حیدری ویلی دی چې د کردانو د سیمه مرکز اربیل ته نږدې په دې ښار کې د ایرانی کردانو د یو ګوند پر مرکزي دفتر په برید کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او لاس نور ټپیان دي. اسوشیتد پرس خبری آژانس د ایران د کردستان د دیموکراتیک ګوند د یو امنیتي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې په دې حمله کې د ګوند غړو ته تلفات اوښتي خو په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د چارواکي له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده نو ځکه یې د خپل نوم له ښودلو ډډه وکړه. دا ګوند چې په تبعید کې دی د 1999 کال له اسلامي انقلاب وروسته د ایران د حکومت پر ضد وسلواله مبارزه کوي. او په داسې حال کې چې د متحده ایالاتونو او چین ترمنځ اړیکې خورا ترنګلی شوی، ولسمشر جو بایدن نن لخپل چینایي سیال شي جین پینګ سره وکتل. امریکا او چین د تایوان له مسلې نیولې تر سوداګرۍ پورې د بیلابیلو مسایلو پر سر اختلافونه لري. بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه تر غوره کېدو وروسته نن د لومړي ځل لپاره د اندونیزیا په بالی ټاپو کې د نړۍ د شلو لویو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې له پیل کېدو مخکې له ښاغلي شي سره وکتل. د جی شل سرمشریزه سبا پیلېږي او تمه ده چې پر دې غونډه به پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د رامنځته شوي کړکیچ سیوری خپور وي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو میدان په یو بلا او نې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چټول روغ او جوړ ووسی. د افغانستان د فوټبال د سوارلس کلونو کم عمره ځوانانو لوبډلې ایرانۍ لوبډلې ته یو د صفر په مقابل کې ماتې ورکړه. دغه سیالي د منځنۍ اسیا د هیوادونو د سیالیو په لړ کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې ترسره شوې. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د تېرې جمعې په ورځ د لوبې په بهیر کې د یاسر صابی په یوازیني ګول سره د ایران لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د ځوانانو د ملي لوبډلې روزونکي ظاهر حسینی د دغه سیالیو له ترسره کېدو مخکې په یو خبري غونډه کې ویلي چې د منځنۍ اسیا ټیمونو د ځوانانو او د کم عمره ځوانانو په ګروپونو کې ښه پرمختګ کړی او بېله شکه به د افغانستان د سوارلس کلونو کم عمره د ملي لوبډلې پیاوړي سیالان وي، خو د هیله لري چې دا ټیم لا وځلیږي. د منځنۍ اسیا د حوزې په دغو سیالیو کې پر افغانستان سربیره د ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان هیوادونو د سوارلس کلونو کم عمره ځوانانو لوبډلو برخه اخیستې. د افغانستان د سوارلس کلونو کم عمره ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې به په دې جام کې خپله دویمه لوبه د دوشنبه په ورځ د ترکمنستان له لوبډلې سره وکړي. د افغانستان د احمد شاه ابدالي فاست کلاس څلور ورځنۍ سیالۍ د امو ځون د اتلولۍ په ترلاسه کولو پای ته ورسېدي. کریم جنت د دغو سیالیو غوره لوبغاړی اعلان شو. دا څلور ورځنۍ لوبې څه باندې یو میاشت مخکې پیل شوې وې او د تېرې پنجشنبې په ورځ چې د نومبر لسمه کې دا پای ته ورسېدي. د سیالیو په پایلوبه کې د امو ځون بند امیر لوبډلې ته ماتې ورکړه. امو ځون د لوبډلې مشري د ملي لوبډلې د ټیسټ سیالیو لوبغاړی عبدالملک کوله او د ملي لوبډلې بل لوبغاړی کریم جنت د بند امیر لوبډلې مشر. دا سیالۍ داسې مهال پای ته ورسېدي چې ټاکل شوې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د همدې میاشتې په پای کې له سریلانکا سره د دریو یو ورځنیو لوبو لپاره دغه هیواد ته لاړه شي. د دې سیالیو په اړه به نور معلومات د افغانستان د کورنۍ کرکټ له مسؤل جار عبدالرحیم جینه واخلو. ټاکل شوې چې د کرکټ د شلو ورونو د نړیوال جام سیالیو پایلو به د روانې نومبر په 14مه یعنی سبا د پاکستان او انګلینډ ترمنځ ترسره شي. انګلینډ په دغه سیالیو کې په نیمه پایلوبه کې هندوستان او پاکستان بیا نیوزیلینډ ته ماتې ورکړه. پایلوبه د استرالیا په میلبرن لوبغالی کې ترسره کیږي. افغانستان هم په دغه نړیوال جام کې وچه درې لوبې وبایللې او دوه لوبې د باران له کبله لاغوه شوې. او وروسته خبر ده چې په استرالیا کې د کرکټ د شلو ورونو د نړیوال جام په لړ کې سریلانکایي لوبغاړی دانشکا ګانتیلا د سیدنی خار په یو هوټل کې چیرې چاغه وسیده پر یوې خزي باندې د جنسي تیری په تور نیول شوې. پولیس وایي له نوموړي د یوې نهه ویشت کلنې میرمنې د شکایت وروسته یې تحقیقات پیل کړي. دې خزي ادعا کړې چې دې سریلانکایي لوبغاړي ورباندې سیدنی خار ته څیرمه په یو کور کې جنسي تیری کړی. پر هغه تور ده چې پر دغه خزي باندې له جنسي تیری مخکې له څو ورځو راهیسې له هغه سره د انټرنیټ له لارې تماسونه نیولي وو. د پولیسو د معلوماتو له مخې په یو دېرش کلن ګانتی لاکا باندې د جنسي تیری څلور تورونه پوره شوي. یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، زموږ غږ له ازادي راډیو ناورې لکه وړاندې مو چې واورېدل د افغانستان د احمد شاه ابدالي فاست کلاس څلور ورځنۍ سیالۍ د امو ځون د اتلولۍ په ترلاسه کولو پای ته ورسېدې. دا څلور ورځنۍ لوبې نږدې یو میاشت مخکې پیل شوې وې او د تېرې پنجشنبې په ورځ چې د نومبر لسمه کې د پای ته ورسېدې. په همدې تړاو د نورو معلوماتو لپاره را سره همدا اوس د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ جار عبدالرحیم زی یو ځای شوی. جار صاحب، ډېره زیاته مننه. کور مو ودان چې زموږ غوښتنه مو منله که پایلې لامدینه وکړو چې دغه سیالیو پایلو به تکومې لوبډلې وتلې وي او ټولې څو لوبډلو په دې سیالیو کې برخه اخیستې وه او څنګه ترسره شوې؟
د افغانستان د کورنۍ کرکټ احمد شاه ابدالي څلور ورځنۍ سیالۍ چې په سلو لاس ورته وایي په هغو کې پنځه لوبډلو برخه اخیستې وه او په اتم اتوبر پیل شوې چې په لسم نومبر باندې پای ته ورسېدې. البته دغه سیالی په ننګرهار او په خوست کې په ورته وخت کې په دواړو لوبغالو باندې جریان درلوده. د بند امیر او د امو لوبډلې پایلوبې ته لار پیدا کړله د پوینټونو په حساب باندې چې دواړو پایلوبې ته وتلې او د امو لوبډله ګټونکې لوبډله ونومول سوله ځکه چې د هغوی د اول اننګز لیډ په پایلوبه کې او پایلوبه ډرا سوله. نو د اول اننګز په لیډ باندې چې چون مخکې په 2013 کې هم داسې پرېکړه شوې وه چې امو بند امیر فاینل ته وتي وو او بند امیر په اول اننګز کې لیډ اخیستی وو. نو بند امیر وینر اعلان شوی په هماغه زاړه پریکټس باندې موږ امو لوبډله سکال وینر اعلان شوه.
یار صاحب که څومره تاسو یادونه وکړه په کرکټ انفو باندې د پایلوبې پاړه باندې ډرا لیکل شوی و چې دغه لوبه مساوي پای ته ورسیده په کوم اساس باندې امو لوبډلې ته بریالۍ لوبډله وویل شوه د دغه سیالیو؟
دغه اصول په 2013 کې هم همداسې شوي وو چې چون په اول نیس کې لیډ اخیستل شوی وو هغوی بند امیر او امو هغوی بند امیر وینر اعلان کړی وو هغوی لیډ اخیستی وو. دا وار چې بند امیر او امو سره مخامخ شو نو امو لیډ واخیست په اول نیس کې او امو لوبډله وینر اعلان شوه.
جار سے بلا موجودہ چې زیات شمیر لوبغاړو شکایت دا موجود چې زیات شمیر لوبغاړي کورنی لوبغاړي دغه سیالیونه بهرو دغه سوال ته مو جواب سده.
لوبغاړي خو موږ په دې معیار نه ولو چې دینه مخکې درې ورځې سیالی سوي چې په درې ورځې سیالیو کې ښه پرفارمنس کړی وو هغه لوبغاړي موږ غوره کړی وو. لوغونه بیا د یو ټیسټ اخیستل شوی وو چا چې یو ټیسټ پیل که په هغه کې ډېر تکړه لوبغاړي شاید څه واوسي پیدا کی. البته دس کې ځینې خلکو شاید دا انتخاب کړی وي چې ما په گریډ 2 کې یا گریډ 1 کې رنځونه کړی دي خو د فرسٹ کلاس سیالۍ لپاره 3D لازمی و چې په 3D کې باید تا پرفارمنس کړی یو یا باید تل افغانستان کرکټ بورډ سره کورنی کرکټ کانټراکټ قراردادي لوبغاړی اوسي چې رسمي قرارداد ولري او یا د ملي ټیم لوبغاړی اوسي. هغه کسان سل پرته دې هم کو پرفارمنس ډیر نوم کړی غوی مونږ نه ویلې دي خو یو ټیسټ غول لپاره هم مونږ لازمي کړی دا چا چې ټیسټ فیل کړی دا غوی هیڅوک هم نه دی راغلی.
نشول کې د لجار صاحب چې ول وډل بل هم اضافه شوی وي تر څو ټول لوبغاړو ته برخه ورکړل شوی وي.
څه فکر کوم چې مونږ باید کیفیت ته لاړ شو تل افغانستان کرکټ بورډ سره کورنی کرکټ کانټراکټ قراردادي لوبغاړي اوسې چې رسمي قرارداد ولري او یا د ملي ټیم لوبغاړي اوسې. هغه کسان سل پرته دې هم کو پرفارمنس ډیر نوم کړی غوی مونږ نه ویلې دي خو یو ټیسټ غول لپاره هم مونږ لازمي کړی دا چا چې ټیسټ پیل کړی دا غوی هیڅوک هم نه دی راغلی.
نو دغه کوم لوبغاړي چې په کور دننه دی دوی زیات دی د دوی سرنويش څنګه کیږي په داسې حال کې چې دوی خپل ټول عمر تقریبا کرکټ ته وقف کړی دی؟
اکرام صاحب دغه سیالۍ چې دی فرسٹ کلاس سیالۍ د په نړیوال معیار برابر سیالۍ دی. اې دی یعنی د دغه سیالیو کم پرفارمنس دا غ په ټول نړۍ کې د منلو وړ ده. نو موږ باید لږ تر لږه دې ته داسې پیاوړي او تکړه لوبغاړي معرفي کړو چې هغوی رښتیا هم نړیوال معیار ټچ کولی واوسي. هڅه دې موږ دا ده وکړو چې ته لوبغاړي ډیر شي او تکړه لوبغاړي او پیاوړي لوبغاړي دې کې هیڅ شک نشته ده کرکټ بورډ دا کولی شي چې یوه لوبډله زیاته کړي. موږ ډیر وخت مخکې شپږ لوبډلې لرلې بیا صرف د زنونو په کچه سولې اوس لا هڅه دا روانه چې ممکن لدی لا کمی شي.
او جار صاحب په کورنی کرکټ کې کپاتې شو لدین اورسته کومې سیالي په لار اچول کیږي که په دې اړه معلومات راکې؟
لدین اورسته موږ هڅه دا کوو چې لس ای او کو چون جمع سو ورځ لنډ شول نو 500 ورونه په وخت نه کی که سهار وختي راځي نو شتنځای بلوندوي اوټ فیلډ یا چمن بلوندوي دا ټول جین بلاندوي مجبور است لس بجې لوګ شروع کی کلس بجې لوګ شروع کی نو بیا اغه ته سات چا خاص نشي دا ټول 500 ورځې سیالي لوړي وخت په مانځو وخت په سره نو هغه به نه پوره کیږي. شای چې لس سیالي مونږ هڅه کوو چې وسی کوشش دا کوو او کني بیا مونږ نو کال پیل کوو چې په نو کال کې به نو کال پلان د ستروس فور رسمي ډول باندې مونږ هغه فائنلایز کړای نه چې فائنلایز کوو نو رسمي سره به شریکو.
که پلان چرته منظور شي دغه پلان منظور شي نو څو لوډلې برخه اخلي او په کوم کوم لوبغالو به دا سیالي تر سره کیږي؟
اماغه سیالي هم 15 لوبډلې به پکې وي او تر ډیره کوشش تا چې په کندهار کې په یو لوبغالي باندې تر سره شي.
دغه فرست کلاس سیالي چې تاسو یاد کړی څومره مهمه ویجار سه ځینې نوې سیدادونه پیدا شول؟
فرست کلاس سیالي موږ هڅه دا کوله چې دوه راوند اوسي یعنی هر ټیم وکولی شي چې لکتر لګاته میچونو کی خدا ځلې یوازې سلور میچونو کړو پایلو به سره 15 میچونو راتلل. ابراهیم چې خلاص پاس بولر دا هغه په درېو میچونو کې په 15 کو لوبغاړي په یو اننګز کې وشه ځول چې پاس بولرانو پر دغه وکټ دومره مرستند دوی هم نه دي ډېر ښه بالینګ وکړو. په خپل په کې کریم جنت ډېر خو ځلې دا چې د ټولو سیالي غوره توپ هون کوي او خار لاونډر هم حساب سو غوره لاونډر هم حساب سو حمزه او تاکو چې ډیر شو کټه اخیستې وي چپلاس سپینر ده همدارنګه په مختلف سیالیو کې خو هغه ملګرو لک سیالی کمې وکړلې چې هغه پکې ډیر ښه بالینګ کړی وو په خپل ځی اکبر ډیر ښه بالینګ کړی وو زهیب چپلاس سپینر دا غړي ښه بالینګ کړی وو شهزاد په پایلوبه کې دوه سلیزی وهلې په دواړو اننګزونو کې سلیزی وهلې البته زه په ټوله کې ویلی شم چې ښه استعدادونو لپاره ډیره ښه زمینه وه د عمو لوبډلې نه څلور لوبغاړي ځوان لوبغاړي محمد ګل اوټ کړل په پایلوبه کې په یو اننګز کې پنځه نجات اوټ کړل پنځه عبدالرحمن او عبدالرحمن آل راونډ پرفارمنس وکړ نو ډیر پیاوړي لوبغاړي پکې راڅرګند شو چې انشاءالله تعالی په تدریجي ډول سره به مخکې راځي
د افغانستان د کورنی کرکټ مسول جار عبدالرحیم زیا ودرنو اوریدونکو په دې سره زموږ د دیونې د لوبول میدان خبرونه پاتې رسیدي کی تر بیا مو په لوی او بخون کې څښتن سوارم هر چرته چیاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاند څنګه خبرونه درنو اوریدونکو سلام. یو شمیر داسې ځوانان هم شته چې د زده کړو ترڅنګ کار هم کوي. نن په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې آیا د زده کړو ترڅنګ کار ممکن دی او که ممکن وي څنګه زده کړې او کار هم مهاله په ښه ډول کېدلی شي.
کار کوم لدلې څلور نه تر اوو بجو پورې پندون د زمالته درس وایم.
له زده کړو سره کار کول سخت دی خو که سړی وغواړي هر کار کولی شي.
د وخت مدیریت یو ډېره مهمه خبره ده او د وخت مدیریت دپاره د وخت پلان کول ضرورت ده.
خوابه تر هغه پورې ځوانانو دندې نه کولې یا نه ورکول کېدې چې زده کړې به یې پایتنه ورسولې. خو اوس ډېر داسې ځوانان شته چې په یو وخت هم زده کړې او هم کار کوي. اقتصادي ستونزې د زده کړو د مصارفو پوره کول او لا کار سره لیوالتیا سبب کېږي چې ځوانان د زده کړو په مهال کار ته هم مخه کړي. دا د ځوانانو لړلې یو هم هارون پرهر دی.
تر څلور بجو پورې زه د کار په ساحه کوم. کار کوم له څلور بجو نه ورسته بیا چون د ورځې ماته دومره هغه مهم سعیده نه ده چې د ورځې زه پنتون ته لاړ شم. شبانه کې مې ځان اچولې د څلور نه تر اوو بجو پورې پنتون د زمالته درس وایم. اوو بجې بیا هغه کله چې رخصت شم بیا کور ته راځم او په کور کې له نه نه تر یوولس بجو پورې بیا هم په مطالعه کوم.
د زده کړو او کار ترمنځ توازن نه رامنځته کول سبب کېږي چې ډېر کله ځوانان په کاري او درسي چاپیریال کې له ستونزو سره هم مخ شي. محمد جواد ستانکزای چې په یو شخصي پوهنتون کې کار کوي وایي ډیر داسې ځوانان لیدلې چې د کاري مصروفیتونو له کبله یې د پوهنتون درسونو ته چندانې توجه نه کوله چې په پایله کې هغوی له ناکامۍ سره مخ شوي.
زموږ سره پانتون کې داسې کسان دي چې هم کار کوي هم درس وایي خو پانتون ته زیات توجه نه کوي. په هفته کې یو ځل یا په میاشت کې یو ځل راځي خو اخر سمستر سي هغه کسان غیر حاضر سي یا محروم سي. له همدې وجه نه هم په شل فیصد امتحانو کې یا هم په فاینل کې هغه چانس نه اخلي او له چانس له وجې نه په آخر کې هم د ډراپ سي.
عبدل صبر چې په یو پوهنتون کې محصل دی اوس په یو کورس کې املا زده کوي. دی وایي د ښوونځي په مهال له پلار سره په دوکان کې کار کاوه ځکه یو وخت نه درلود چې خپل درسونه په سم ډول ووایي.
یو مصرفیت مې چې وو زه د پلار سره دوکان کې وم بس زیات وخت مې دوکان ته ورکول او بس دغه په خاطر مې چندان درسونه اوس زیات کوشش کوم چې خپل ځان ورسوم.
دا لوګر اوسیدونکو فرید احمد طوفان وایي هم مهال زده کړې او کار سخت خو ناممکنه نه دي. د نظر دا دی چې ځوانان باید هیڅکله هم زده کړې پرې نه کړي.
لا زده کړو سره کار کول سخت دی خو که سړی وغواړي هر کار کولی شي. زده کړې باید ورته لومړیتوب ولري. کچیرې د زده کړې ونه کې نو سبا ورځ کې شمغه وظیفه مرته ملاو نشي نو زده کړې باید ورته لومړیتوب ولري.
ډیر کله داسې هم پیښیږي چې یو ځوان یو داسې پوهنتون ته کامیابیږي چې دی نشي کولی د کاري مجبوریتونو او قیوداتو کبل رسیدګي ورته وکړي. یونس تنویر چې خپل لداسې ستونزې سره مخ شوی وای
نو زه چې کله لیسانس می وکې نو بیا په کابل کې وی موسی سره شوم او ما تقریبا دې سره دوه کال کار وکړ او حال د چې خو ماشه او خو امتیازات یې راکوله. خو چې کله ما د ماسترۍ شوق راځک شه ما په یغي کې امتحان ورکې او زه کامیاب شوم. بیا می ډیر کوشش دی ته وکې چې زه د خپل ماسترۍ د ننګرهار نه کابل ته غشوم خو بیا بریالای نه شوم. هغه و چې ما د دې کابل وظیفه ورته پرې خو ماسترۍ می وکړه کنه. یعنی ما داسې هوټ سره دا کړه و چې مهم شی تعلیم دی او تعلیم نو روس ته بیا کار دی. نو بیا مې هغه خپل هغه لاس ور نه کړ. بیا مې تقریبا څلور پنځه ورځې ما په کابل کې کار کول همدغه د خصوصي سکتورونو سره کنه. ځینو ته مې لیکنې کولې پیسو نه، ځینې ژباړې به مې کولې، او ځینې خصوصي دغه کې به مې درسونه ورکوله درملمینه او مکتبونو کې.
نرگس مومن حسنزی وای هغه کسان چې د زکړو په محل کار هم کوي د تجربه خوندان کیږي، او کله چې ل رسمي زکړو خلاصيږي د زکړو او تجربه په خاطر خیدن دی ورته پیدا کیدلی شي.
کله چې څوک زکړې کوي او دغه سره کار هم وکي دغه تجربه ډیریږي، په عین وخت کې دغه خلکو سره اړیکې ډیریږي. هغه کدا فتن د پوانتون فارغیږي، هغه ذاتن ځان کې د خبر سره مخامخ کیږي چې تجربه نه لري مونږ ته دنده نه درکو. نه یوازې دا چې دغه تجربه ډیریږي، هغه خپل ځان سپورټ کوي، خپل ځان سره مادي مرسته کوي.
د پکتیا اوسیدونکو جلیل جلالی وایي که ځوانان منظم پلان او اراده ولري کولای شي په یو وخت با کیفیت کار او با کیفیت زده کړې وکړي.
زه فکر کوم چې ډیره اسانه سره یو سړی کولای شي چې هم کار وکړي او هم زده کړو کې، خو دومره دی چې یو کلک هوډ یو کلک تصمیم غواړي. که یو سړی د سهار لخوا یو وظیفې ته ځي، وظیفه کوي، نو مازدیګر رسختیږي، نو مازدیګر دی کولای شي چې پوهنتون ته ولاړ شي، او له هغې بعد کله چې شپې راځي نو دی کولای شي چې یو ساعت یا دوه ساعتو لپاره دی مطالعه وکړي. نو هغه بیخي کفایت کوي که هر ورځ یو ساعت مطالعه وشي. نو زه فکر کوم چې هېڅکله به هم ستونزه ونه لري، او دی به له درس نه ورباندې ونه وځي که دی وایي چې ما باندې کار زیات یو زه له درس نه وځم. هغه څوک به یو قهرمان به وي چې هغه هم د زده کړو په جریان کې هم کورنۍ ته نفقه وګټي، هم وظیفه وکړي، او هم زده کړې وکړي.
آیا په یو وخت کې با کیفیته کار او با کیفیته زده کړې کیدلی شي؟ که کیدلی شي، څنګه یې ترمنځ توازن رامنځته کیدلی شي؟ په همدې اړه مو د کاري مسایلو له یو روزونکي اجمل پیمان سره خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
پیمان صاحب، یو ځوان چې هم کار کوي هم زده کړې کوي، څنګه کولای شي چې دواړو ته په سم ډول رسیدګي وکړي؟
هغه ځوانان ته چې دوی غواړي هم زده کړې پیل کړي هم ورسره څنګ کې کار وکړي، زما پیغام دا دی چې بعضې فکتورونه باید په پام کې ونیسي. دوی اول دا دی چې دوی باید خپل ځان او ذهنن او فکرن دغه کار ته باید آماده کړي. که دوی فکر وکړي چې موږ دا کار نشو کولی، بیا هم دوی دا فکر د دې لامل ګرځېدلی شي چې دوی بیا ونیسي کولی دا کار وکړي. دوم دا دی چې هیڅ وخت د زده کړې او کار ترمنز داسې یو پرتله ونه کړي چې دا یو شی مهم دی دا بلې مهم نه دی، کار مې مهم نه دی یا کار مې مهم دی ځکه چې ماته پیسې راځي. زده کړه داسې یو شی دی چې باید زه فقط هغه ډیپلوم یا شهادامه ترلاسه کړم. دا کار که وکړي بیا د دوی څخه همغه زده کړې بې نتیجه پاتې کیږي، د دوی هغه هڅې بې ځایه ځي، نو دوی نشي کول چې خپل د زده کړو څخه سمه استفاده وکړي. دریم د ځان مدیریت او خپل د ژوند مدیریت ډېره مهمه خبره ده. دوی دې باید حوال د ځان مدیریت وکړي، باید ځان باندې هغه څه یو ډیسپلین رامنځته کړي چې خپل وخت تقسیم اوقات داشان ښه سم برابر کړي، او د دې لپاره یو برنامه ولري. هغه برنامه کې باید خپل د ژوند د درس او نور مثلا ټولنیزو چارو مسایل پکې پلان کړي، او د همدغه پلان په مطابق مخته لاړ شي. دوی ته باید خپل تقسیم اوقات د هر هفتې لپاره معلومي. د هفتې په سر کې باید خپل د هفتې هغه تصویر ځان ته روښانه کړي چې زما نن دغه هفته څنګه ده، زه به کوم ورځ کې کوم کار کوم، په کوم ساعت کې کوم کار باید وکړم. دا دوی ته باید روښانه دي. کار یو مقطعي بوختیا ده. کار کله پیدا کیږي کله نه پیدا کیږي، اما دغه د زده کړې فرصتونه دا کله کله خصوصا د افغانستان په شرایطو کې همیشه یو انسان ته برابر نه وي. زما مشوره دا ده چې موږ زده کړه او کار دپاره باید په یوه سترګه وګورو، ځکه چې دا زموږ د کاري شخصیت یوه برخه ده، زموږ د ژوند یوه برخه ده. که موږ ښه تحصیلات ولرو کولی شو ښه کار هم پیدا کړو، او موږ ته ښه کار کولی شي ښه تحصیلات زمینه هم برابر کړي.
پیمان صاحب، هغوی چې د کار او زده کړو ترمنځ توازن نه رامنځته کوي له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
زه فکر کوم هغه ځوانان او په ټوله کې هغه کسان چې نسي کولی خپل د وخت مدیریت وکړي، اولین ستونزه سره چې دوی مخامخ کیږي هغه د دوی د کار کیفیت او د دوی د تعلیماتو کیفیت کښته کیږي. نو دا د دوی اولین مشکل سره دوی مخامخ کیږي. دوم مشکل ذهن په مشکلات سره اخته کیږي. د دوی سترس درجه زیاتیږي، د دوی تشویش زیاتیږي. کله چې دوی د تشویش او سترس زیات شي، دوی نسی کول خپل کارونه مخته بوزي او بیا کارونه چې بیا ډیر کیږي، بیا د دوی سترس نور هم زیاتیږي. دریم دا دی چې د دوی علاقه ژوند سره کمیږي. دوی نه غواړي چې ژوند په ښه توګه نور مخته بوزي، او کله چې دوی باندې داسې ستونزې راسي نو دوی وروسته پاتې کیږي. دوی نسی کولی چې پرمختګ وکړي، نه په تعلیمي، نه په ټولنیز او نه په کاري اړخو کې، او دوی وروسته پاتې کیږي او په ډیر معمولي ساحه کې باید ژوند وکړي.
په دې مسله کې د وخت مدیریت کول مهم ګڼل کیږي. څنګه کیدی شي چې دواړو ته سم وخت بیل شي؟ د وخت مدیریت په دې مسله کې څنګه په ډول کیدی شي؟
اصلا یو مشهوره مقوله ده، خبره ده، وای تاسو هیڅ وخت نه لري، تاسو باید وخت وباسئ هر شي لپاره، یا وخت جوړ کړئ یو کار لپاره. نو دا خبره مستقیما ارتباط لري د وخت مدیریت سره. هغه بیا ځان د پاره یو ډیسپلین وټاکو چې زه به اتمان په فلاني وخت د خوبه پاسیږم، بیا ورپسې دا کار کوم، بیا خپل دفتر ته ځم، دفتر کې دا کارونه کوم، بیا خپل په فراغت وخت کې خپل درس په فلاني وخت کې وایم. دا د هفتې د کارونو او د ورځې د کارونو د تقسیم اوقات او د هغې مدیریت کول دوی ته دا زمینه برابروي چې دوی اوسي کولی خپل کار او خپل زده کړې په ښه توګه ترسره کړي. نو د وخت مدیریت یو ډیره مهمه خبره ده، او د وخت مدیریت دپاره د وخت پلان کول ضرورت ده. پس له هغې د هر کار دپاره په اساس د لومړیتوبونو چې آیا کار عاجل دی، آیا کار مهم دی، آیا کار مهم دی خو عاجل نه دی، او یا کار عاجل دی خو مهم نه دی، په دغه کټګوري باندې وویشل سي او په هغه اساس باندې تقسیم اوقات ورته وټاکل سي چې دا کار هم مهم دی هم عاجل، زه باید هغه ژر تر ژره ترسره کړم. دا بل کار مهم دی خو عاجل نه دی، دې ته کولی سم زه یو څه وخت پرېږدم. دا بل کار نه مهم دی نه عاجل دی، زه فکر ضرور نه دی چې ور باندې فکر وکړم، خپل ځان ور باندې بوخت کوم. او یو خبره چې ډیره مهمه ده، هغه دا ده چې په یو وخت کې یو کار، هیڅ وخت موږ نسو کولی چې په عین حال کې دوه درې کار مخته بوځو. که په دفتر کې خپل دفتری کارونه باید وکړي، نسی کولی چې هم یو ایمیل ته ځواب ورکړي، هم په څنګ کې د کتاب پروت یا کتاب هم ولولي، حتی تمرکز سړی نسی کولی، او د دواړو کارو کیفیت ټیټیږي په دې اساس باندې. نو ځکه فکر کوم چې د وخت مدیریت کې دغه درې څلور اصلونه باید په پام کې ونیول سي تر څو چې سړی اوسې کولی پرمخته لاړ شي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
زما وطن سانه جنات و محبوبې، افغانان خستا گلونا، افغانان خستا گلونا،
جانانا ما در سر وزا و لالیا، ربون دو کلا تدخ پل وطن سیلونا، تدخ پل وطن سیلونا،
سخی جان زیارت با اوکلو محبوبے، بابیا دوالا دہیرات پلور سونا، دہیرات پلور سونا،
پتی کو پلور میں پوسا بولا لیا، ڈاپا چولا پر جس چاچا تھنگ ہونا، پر جس چاچا تھنگ ہونا،
خربوز و وطن بغلانده و محبوبه، خواگا مره با لورده کونا روڑونا، لورده کونا روڑونا،
چرمو چرمو
خبر شو و محبوب غرما بدوالا کا پسا کے تیرا ونا کا پسا کے تیرا ونا روز فرحات بد بوزو و محبوبه وزنی کشت از زمون ویاله تاریخونه ویاله تاریخونه
روزگان خندار قسمان گندی ملالیا به پرتی که بده قبول در صفتونه قبول در صفتونه
زفار یابتا تاتا بواخلما توفی توفی هاو سو خاتونا تاتا بواخلما توفی